افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای ک چیرته د حکومت مخالف وسلوال طالبان سول او غړی حکومت یو سانی هم د جګړې غوښتن کینه دي. نو مولوی دا سرګندونه د سولې د ورځې په مناسبت په یو وینا کې کړی دي. همدارنګه د افغانستان مایوبین او معلولین وای د ټاکنو پر اساس هغه ډول چې اړتیا ده د دوی لپاره اسانتیا وینې نه دي رامنځته شوي. دوستانو ستړي مشهي د ازادي رادیو په دې خبرونه کې موزه اجمل اند له خپل نور همکارانو سره یو ځای هر کله کوم. په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورتونه لرو خو پایل خبرونه کوو. فریبا ظاهر ستډیو کې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه تروري.
پاسر کې د څو مهمو خبرونو سرټکی. افغان ولسمشر وایي کچیر طالبان سوله غواړي حکومت یو ثانیه هم د جګړې غوښتونکي نه دي. د امریکا ولسمشر وایي د طالبانو لخوا د اوربند نه کولو له کبله یې له دې ډلې سره د سولې خبرې لغوه کړې وې او د پاکستان د پارلمان او د پښتون ژغورنې غورځنګ دوه غړي په چې څو میاشتې په زندان کې ول په ضمانت خوشي شول. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر وایي که چیرې طالبان سوله غواړي نو حکومت به د یوه ثانیه هم د جګړې غوښتونکی نه دی. محمد اشرف غنی د سولې نړیوالې ورځې په مناسبت نن په یوې بیانیې کې دا خبره وکړله. وایي چې د خلکو د وژنې عمل هغه ډله ده چې اوربند ته غاړه نږدې. د سولې له نړیوالې ورځې په ډیرو هیوادونو په ځانګړې توګه په افغانستان کې لمانځنه کیږي. د دې خبر تفصیل وروسته په خپرونه کې اوریدلی سي. د امریکا ولسمشر وایي چې دې ته چمتو و چې د طالبانو له مشرانو سره وګوري خو دا خبرې یې د دې لپاره لغوه کړي چې طالبانو اوربند نه کاوه. ډونالډ ټرمپ دا خبره پرون په سپینه ماڼۍ کې د استرالیا له صدر اعظم سکاټ موري سره ګډې خبرې غونډې ته وکړه. ټرمپ زیاته کړه چې طالبانو خپلې تېروتنې ته اوربند سوی دی.
We have hit in Afghanistan. We have hit the Taliban harder than they've ever been hit.
دوی موږ په افغانستان کې ځپلې دي. طالبان موږ داسې سخت ځپلې دي چې په تیرو 19 کلونو کې په جګړه کې نه و ځپل شوی. کار سرچینو راته ویلي چې طالبان وایي دوی له ما سره تیروتې دي. تیروتنه یې کړې ده. د امریکای پلاوی او طالبانو ترمنځ نږدې دوی اونۍ مخکې په قطر کې د سولې د نهم پړاو خبرو تر پای ته رسېدو وروسته داسې راپورونه خپاره شول چې د طالبانو یو هیئت په واشنگټن ته ولاړ سي. خو بیا ولسمشر ټرمپ له هغو طالبانو سره د سولې خبرې لغوه کړې او دا سفر هم پاتې شو. په افغانستان کې د بریتانیا شجدافیر جالز لیور وایي هیڅ بل هیواد افغانستان په څیر د سولې اړ نه دی. ښاغلی لیور د سولې د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل ټویټر کې نن دا خبره کړې ده.
After 40 years of conflict, Afghans are still dying in record numbers.
They were تر څلوېشتو کلونو جګړې وروسته لا هم ډېر شمېر افغانان مري. افغانستان د ولسمشر انتخاباتو په درشل کې دی. هر څوک چې ګټون کوي سو ښکاره ده چې سوله باید د نوي حکومت او د نړیوالو متحدینو لومړیتوب وي.
For the new government and for Afghanistan's international partners.
بریتانیا د جمعې په ورځ په افغانستان کې د پرمختیا او مرستې په اړه د یو نړیوال کانفرنس کوربه و. په کندهار کې د سړک د غاړې ماین په چودانه کې دوه ملکی وګړي وژل شوی دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند ویل چې په دې چودانه کې چې تیر ماښام په سپین بولده کې سوي 15 نور کسان ټپیان شوي هم دي. د دې پېښې مسؤلیت چا نه دی منلی خو په دې سیمه کې تر ډېره طالبان فعال دي. د پاکستان د پارلمان دوه غړي چې د تورستي فعالیتونو په تور څو میاشتې په زندان کې ول په ضمانت خوشي شول. علي وزیر او محسن داور چې دواړه د شمالي وزیرستان د قبایلي سیمې او د پښتون ژغورنې د غورځنګ فعالان دي تېره شپه د پاکستان په شمال لویدیځ کې له یوه زندانه خوشي شول. دا خبره د دوی مدافع وکیل مشال راډیو ته کړې ده. د دوی پلویان وایي چې د وزیر او داور د خوشي کېدو لپاره نور سخت شرایط هم وضع شوي دي. علي وزیر او محسن داور په می میاشت کې په شمالي وزیرستان کې پر یوې پوستې پریوی امنیتی پوسته د ترجزو اورسته نیول سوی ول. دوی هغه مهال د پولیسو لخوا د سیمه ایزو کسانو د نیولو پر ضد اعتراضونو مشري کوله. پولیس وایي یو شمېر اعتراض کوونکي مصالح ول او لومړی یې ډزې پیل کړې خو اعتراض کوونکي د خبره راتوي او وایي سرتیرو هغه مهال ډزې وکړې چې لاریون کوونکي د پوسته پر لور روان ول. د علي وزیر او محسن داور مدافع وکیل وایي چې موکلین یې اړ دي چې هر اونۍ سیمه ایزو پولیسو ته راپور ورکړي او هم د سفر بندیز ور باندې لګېدلی دی. د دوی پلویانو پر ټولنیزو رسنیو د هغوی د خوشکېدو کمپاین پیل کړی و. که هم دینو کسانو د دغه دوه فعالین د خوشی کېدو هرکلی کړی، خو یو شمیر پلویان بیا له شرایطو سره مخالفت کړی دی. د ایران د سپای پاسداران انقلاب مشر د ایران د سپای پاسداران انقلاب قمندان ژمنه کړې چې هیواد به یې هر هغه متجاوز تعقیب کړي چې حتی کوچنی تجاوز هم وکړي او د نابودۍ په لټه کې وي. جنرال حسین سلامی نن وویل چې محتاط اوسئ، یو کوچنی تجاوز به محدود پاتې نه سي. موږ به هر متجاوز تعقیب کړو، جزا به ورکړو او تر هغو به دې کار ته دوام ورکوو چې هغه په بشپړ ډول له منځه ځي. دا څرګندونه یوه ورځ وروسته له هغه کېږي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په سعودي عربستان او عربي متحده اماراتو کې د امریکایي پوځیانو د ځای پر ځای کېدو موافقه وکړه. د سپتمبر پر 14 د سعودي عربستان د تیلو پر تصفیهخانو برید وسو چې د ولسمشر ټرمپ اداره ایران په دې کار کې په لاس لرلو تورنوي، خو ایران دا تور ردوي. او د عراق کربلا ښار ته څیرمه د یوه بس تر څنګ چاودنې لږ تر لږه 12 تنه وژلي دي. د عراق د روغتیایي چارواکو په وینا په وژل سوي کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. تر دې مخکې په عراق کې ورته بریدونه داعش کړي دي. د خبرونو پای.
سنو دوستان، تاسو موږ غلا ازادي رادیو ناوړی. تاسو د رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. خبرونه مو اوریدل تفصيلي زموږ په ویب پاڼه azadiradio.com کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ کتلای شي. وړاندې په دې خبرونه کې اداري پټونه او موضوعات لرو. افغان ولسمشر وایي که چیرې طالبان سوله غواړي، حکومت یوه ثانیه هم د جګړې غوښتونکی نه دی.
که طالبان سوله غواړي، موږ د یوې شېبې لپاره هم د جګړې دوام نه غواړو. او دلته یو ځل بیا
ولسمشر محمد اشرف غنی دا څرګندونې د سولې د نړیوالې ورځې په مناسبت په داسې حال کې کوي چې دا ورځ سکال بیا هم په افغانستان کې د جګړو او ناملیو په ترڅ کې لمانځل کیږي. په دې موضوع په ریپورت سربیر اوري چې د پاکستان د هریپور له زندان نه په ضمانت تر خوشی کېدو وروسته د پښتون ژغورنې غورڅنګ مخکخانو د پاکستان د قومي اسمبلی غړو محسن داوړه ولی وزیر له ازادي رډیو سره په ځانګړو مرکو کې ویلي چې په خړ کمر کې د پښتون ژغورنې غورڅنګ پلویانو سولې د مظاهره کوله چې په اوس پرې ډسې وکړي. دوی د خپل زندان کیسې هم لري. پرې ریپورت به ولرو. په کندهار کې خلک وایي د ولسمشۍ تر انتخاباتو مخکې او د انتخاباتو په ورځ امنیت تر ټولو لویه اندېښنه ده. له سیمه به پرې ریپورت ولرو. د افغانستان د هغه معلولینو له شکایتونو مو هم خبرو چې وایي د ټاکنو په ورځ هغه ډول چې اړتیا ده د دوی لپاره اسانتیاوې نه دي رامنځته شوي او له همدې کبله د دوی یو ډېر شمېر له رایو ورکولو محرومیږي. په دې موضوع به هم ریپورټ لږ ولرو. که وخت وو د افغانستان او سیمې په اړه نور ریپورټونه هم درسره شریکوو. سپورتي خبرونه هم لرو. تاندې تانګې پروګرام او همدارنګه حقیقت څه دی هم په دې یو ساعت کې خبرېږي. دا آزادې رانیو ده. افغان ولسمشر وایي که چیرې طالبان سوله غواړي، حکومت یوه ثانیه هم د جګړې غوښتونکی نه دی. محمد اشرف غنی د سولې د نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه وینا کې ویلي د خلکو د وژنې عامل هغه ډله ده چې اوربند ته غاړه نه ږدي. د سولې نړیواله ورځ د افغانستان په ګډون په ډیرو هیوادونو کې هر کال لمانځل کیږي. په افغانستان کې له تیرو څو لسیزو راهیسې دا ورځ پرله پسې په داسې حال کې راځي چې په دې هیواد کې جګړه روانه وي. جزئیات رحمت الله افغان پر رپورټ کې.
افغانستان د جګړې په حال کې د سولې نړیواله ورځ نمانځي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په دې مناسبت په خپل بیانیه کې وایي چې د افغانستان د سولې موضوع له څنډې نه متن ته راغلی او سوله له یو لرې انځور نه اوس په یو نږدې واقعیت بدله سوې. ښاغلی غنی وایي د ملي وحدت حکومت په تیرو 15 کلونو کې د باعزته او تلپاتې سولې د لاسته راوړلو لپاره هڅې کړي. د نوموړي په وینا دغه هڅې د دې لامل سوې چې په هیواد ګاونډ او حتی له سیمې ورهاخوا د سولې په اړه اجماع رامنځته سي. د ولسمشر غنی په باور تلپاتې سوله پر پاک نیت، خلوص، دقت او جرأت ولاړه وي. نوموړي په طالبانو غږ وکړ که چیرې دغه ډله سوله غواړي، خان حکومت یوه ثانیه هم جګړه نه غواړي.
که طالبان سوله غواړي، موږ د یوې شېبې لپاره هم د جګړې دوام نه غواړو. او دلته یو ځل بیا په صراحت سره وایم چې د ټولو قتلونو او خونریزیو ګناه د هغه چا په غاړه ده چې سوله او اوربند نه مني.
بلخوا په کابل کې یو شمېر دولتي چارواکو او د بشري حقوقو بنسټونو په یو غونډه کې د سولې نړیواله ورځ ونمانځله. د سولې په چارو کې د دولت وزیر سلام رحیمي په دغو مراسمو کې وویل چې طالبان دې د نورو پلازمینو پر ځای په کور دننه سوله ولټوي.
طرف مقابل بجای از کی صلح گمشده مردم افغانستان
که طالبان سوله وغواړي دا چې سوله ورکه شوې افغانان د پلازمینې کابل د باندې ولټوي. په افغانستان کې ده ستنه په کور دننه ورکه شوې د باندې یې ملټوي. سوله د افغانانو ترمنځ راتلی شي، نه دا چې په بهرنیو پلازمینو کې د نورو د قدرت د ګټو لپاره وي.
بلخوا د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون پخوانی مشر سیما سمر په دغو مراسمو کې وویل چې ښځې باید د سولې په خبرو کې د پام وړ ونډه ولري.
نو په همدې خاطر باید موږ د سولې لپاره هڅې وکړو، داسې ګډ پلانونه او لیدلوري ولرو چې افغانان په ځانګړې توګه ښځې پکې ځانونه وویني. که چیرې موږ تاوتریخوالی په کورنیو کې له منځه یوسو، کورنیو ته سوله راوړو، موږ ټولنو ته سوله راوړلی شو. ښځې کولی شي چې په دې برخه کې ډېر اساسي او بنسټیز رول ولوبوي.
د سپتمبر 28مه د سولې نړیواله ورځ ده چې د افغانستان په ګډون په ډیری په ځانګړي توګه په جنگ ځپلو هیوادونو کې د غورز نمانځل کیږي. سکل د غورز داسې محل نمانځل کیږي چې افغان حکومت د سولې هڅې د جمهور رئیس د انتخاباتو تر سره کېدو تر وخته ځنډولې دي. همداشان د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې لغوه کړې، خو طالبانو له امریکا سره د سولې د خبرو د بیا پیل غوښتنه کړې.
ستاسو رایا ستاسو حق.
افغان دی اورونه به ان شاء الله رحمان خپل رئیس جمهور ټکی
رای ورکوي. زمونږ د ټولو حق دی، موږ باید رای ورکړو.
د تلید شپږمې نیټې د انتخاباتو په اړه ازادي راډیو ګام په ګام له تاسو سره.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار 9 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ سبد ول شپږ نوي اوریدل شي. د کندهار ولایت اوسیدونکو وایي د وسلوالو ګواښونه او د دې ولایت د ولسوالیو امنیتي وضعیت ته په کتو داسې ښکاري چې په یو شمېر سیمو کې به ټاکنې د امنیتي پلوه له ستونزو سره مخ وي. د کندهار د ټاکنو کمیسیون هم وایي چې د دې ولایت په یوه ولسوالۍ کې به په بشپړه توګه ټاکنې نه ترسره کیږي او شپږ نورې ولسوالۍ له لوړ امنیتي ګواښ سره مخ دي. خو امنیتي چارواکي بیا په ټول کندهار کې د ټاکنو لپاره د ډاډمن امنیت خبر ورکړي. صادق رښتینی له کندهار له نور تفصیل سره.
د ټاکنو د امنیت په اړه د اندېښنو په دوام د کندهار اوسیدونکو وایي چې ناامنی او د وسلوالو ګواښ به د ټاکنو په ورځ د دې ولایت د اوسیدونکو ونډه په ټاکنو کې کمرنګ کړي. د کندهار اوسیدونکو له امنیتي ځواکونو د ټاکنو د ورځې لپاره د کلکو امنیتي تدابیر غوښتنه کوي. په دې اړه د وطنو حکمت الله او سید الله ازادي راډیو ته داسې وویل.
2009 څخه نیولې تر 2014 کې د پارلماني ټاکنې د دې ټولو سره طالبانو مخالفت شوړی و. دا اول سره څخه یو مخالفت و او د اندېښنې وړ خبره، خو د چیز موږ یوادوار په دې کې ژوند لاس ورکوي یا تهدیدونه ورته متوجي. خو موږ زموږ غوښتنه د دولت او د امنیتي ځواکونو څخه دا ده چې په پوره صداقت او ایمانداری سره د خلکو د امنیت د تامین چون مسولیت لري هغه څه کار هم وکړي. او د انتخابات خو یو ملي پروسه ده چې دا د واک سپارلو لپاره تر ټولو سوله ییزه لاره ده او په ټول نړۍ کې هم دا مروج دي. انتخابات باید وشي. نو موږ هم دا اندېښنه لرو چې کمی ولسوالۍ کې هغه په مرکز کې کیږي باید دا کلي ته وغځېږي او خلک په انتخاباتو کې برخه واخلي.
بلخوا د کندهار د ټاکنو د خپلواک کمیسیون رئیس ایمل عبدالله هم وایي چې د معروف ولسوالۍ د اوسیدونکو د نوملیکنې ټول مواد د وسلوالو طالبانو له لوري پر دغه ولسوالۍ د برید له امله سوځېدلي، چې له امله یې په راتلونکو ټاکنو کې له ګډون څخه بې برخې دي. د لا ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې خاکریز، نیش، غورک، میانشین او شورابک بیا هغه ولسوالۍ دي چې د امنیتي ګواښونو له امله یې کارکوونکي او ټول حساس او غیر حساس مواد ورته د هوا د لارې رسېدلي او ټاکنې به هم یوازې په محدودو سیمو کې کیږي.
د کندهار په ولایت کې 104 او ټاکنیز مرکزونه دي چې ټول فعال دي او ان شاء الله تر اوسه پورې د کمیسټونز خبر مونږ ته نه راغله او امید لرو چې ټاکنو په ورځ هم دا ټول فعال اوسيږي. فقط د معروف پولیس والي کې چې د سپتنام مواد سوځیدلی وو هغه په دې انتخاباتو کې غیر فعال دي نور ټول فعال دي. یی نور دا نام نو لسوالی چې کوم دي مثلا غورک نیش میانشین شورابک په دې ټولو کې انتخابات کیږي.
په عین وخت کې د کندهار امنیتي مسولین د دغه ولایت په مرکز او ټولو لسوالیو کې د ټینګ امنیت ډاډ ورکوي. د کندهار د پولیسو بیان جمال ناصر بارکزی ازادي راډیو ته وویل چې د کندهار په ټولو ناامنو سیمو کې د ټاکنو لپاره ځانګړي امنیتي تدابیر نیول سوي. بارکزی وایي د ښار لپاره هم د ګډو ځواکونو سره یو ځای خاص امنیتي پلان جوړ کړی.
انتخابات چې اوس په لنډ وخت کې را روان دي، پر امدګي د امنیت په برخه کې ورته لرو هیڅ مشکل نه لرو. موږ د ملي اردو ملي امنیت سره په ګډه په امانګۍ سره ځانګړي پلانونه جوړ کړي دي د ټاکنو د ورځې لپاره، چې هغه موږ په د کندهار په اوزو او ولسوالیو په ټولو کې ټاکنو ته آماده یو. هیڅ مشکل د امنیت په برخه کې نشته. هر څوک کولی شي په پراخ ډول سره په خپلو ټاکنو کې برخه واخلي.
د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو په ورځ به د معروف ولسوالۍ پرته په کندهار ښار او شپاړس ولسوالیو کې 144 د رایې ورکونې مرکزونه فعال وي. ټاکل شوی چې د راتلونکي شنبه په ورځ چې د روان کال د تلیا میزان د میاشتې شپږمه نیټه کېږي، په ټول هیواد کې د ولسمشري ټاکنې ترسره شي.
بلخوا یو شمیر معلولین وایي د ټاکنو په ورځ هغه ډول چې اړتیا ده د دوی لپاره اسانتیا نه ده رامنځته شوې او له همدې کبله د دوی ګڼ شمیر خیې له رای ورکولو پاتې شي. دوی وایي د ټاکنو خپلواک کمیسیون لا تر اوسه نه دی توانېدلی چې د معلولیت لرونکو وګړو لپاره د ټاکنو په ورځ د ستونزو په حل کې مرسته وکړي. امید ظهیر ملا کابل له نور تفصیل سره.
امین الله توخی د افغانستان جګړې معلول کړی دی. د هغه یو پخ نشته، خو له نورو ډېرو ستونزو سربیره هغه څه چې دی اندېښمن کړی د ټاکنو په ورځ د خپلې رایې کارول دي. دی وایي تیر کال د ولسي جرګې ټاکنو پر مهال کله چې غوښتل د خپلې خوښې نوماند ته رایه ورکړي، ساعتونه په یوه پخه د نورو سره یو ځای کتار کې ودرېد او خورا وځورېد. ښاغلی توخی نیوکه کوي چې ټاکنو خپلواک کمیسیون لا هم نه دی توانېدلی چې د معلولانو لپاره د ټاکنو په ورځ ځانګړي اسانتیاوې برابرې کړي.
باید د اجندای خود کمیسیون هم ته یک برنامه
ټاکنو کمیسیون باید په خپل پروګرامونو کې دې ته ځای ورکړی وای او د ټلویزیون له لارې خلک پوهولي وای چې معلولین کولی شي ځانګړي کتارونو کې ودرېږي. زه څه ډول په یو پخه ساعتونه تر لمر لاندې یو کتار کې ودرېږم؟ آیا موږ هیڅ رایه ورنه کړو؟
د افغانستان د معلولانو مرکز د شمیرو له مخې د هیواد نږدې 2.5% وګړي معلولیت لري او یو ډیر شمیر یې په ټاکنو کې دوی ته د اسانتیا نه برابرېدو له کبله د رایې ورکولو له حق محرومیږي. خو د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزارت وایي دا ځل یې د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره هوکړلیک کلاسلیک کړی چې له مخې به یې معلولیت لرونکو وګړو ته ځانګړي اسانتیاوې رامنځته شي. خو دا اسانتیاوې څه دي او معلولین ترې څه ډول ګټه اخیستلی شي؟ د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزارت وایان ضیاءالحق فضلی
اړتیا نه لري چې هغوی په صفونو کې ودرېږي. د تفاهم پر اساس د ټاکنو خپلواک کمیسیون مکلف ده چې معلولیت لرونکي وګړي له نورو سالمو وګړو څخه جلا کړي او دوی ته ژر تر ژره د رایې اچونې فرصت او زمینه برابره کړي. ټولو معلولیت لرونکو وګړو ته دا پیغام ورکوو چې تاسو د رایې اچونې په ورځ لاړ شئ په مراکزو کې خپلې رایې وکاروئ. تاسو ته به ټول لازم سهولتونه
ټاکنو خپلواک کمیسیون هم وایي دا ځلې د نورو ټاکنو په پرتله معلولانو ته یو ډیر شمیر اسانتیاوې نظر کې نیولې. د دې کمیسیون یو ویان ذبیح الله سادات ازادي راډیو ته وویل ټاکنو خپلواک کمیسیون هڅه کوي چې هر مستحق افغان ته د رایې ورکونې زمینه برابره کړي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ټولو هغو کسانو لپاره چې هغوی معلول اوسېږي یا معیوب اوسېږي، د هغوی دپاره هغه سهولتونه چې ټاکنو خپلواک کمیسیون په واک کې وي هغه ورته مساعدوي، تر څو دوی هم په دغه پروسه کې له خپل حق څخه برخمن شي. یعنی دوی به د رای ورکونې په ورځ په قطار کې نه درېږي.
ولسمشرۍ ټاکنې د تلې میاشتې په شپږمه کېږي او د افغانستان د اساسي قانون له مخې هر هغه څوک چې 18 کلونه یې بشپړ کړی وي او یا هم په دې ورځ 18 کلن کېږي او د افغانستان تبوي کولای شي رایه ورکړي. امید زهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
وورزی تر انتخاباتو د انتخاباتي تحولاتو په اړه شیبه په شیبه لا ازادي رادیو
دا پاکستان دا هری پور لزندان په ضمانت تر خوشی کېدو وروسته د پښتون ژغورنې د غورڅنګ مخکښانو او د پاکستان د پارلمان غړو محسن داوړه ولی وزیر د ازادي راډیو له مشال څنګه سره په مرکو کې ویلي چې په خړ کمر کې د پښتون ژغورنې غورڅنګ پلویانو سوله ییزه مظاهره کوله چې پوز ډزې پرې وکړي. دوی تر نیول کېدو وروسته د زندان کیسه هم کوي. که څه هم پوز د غورڅنګ په خانۍ اراده کړې وه خو د محکمې په امر له زندان تر خوشی کېدو وروسته د محسن داوړه ولی وزیر د څرګندونو په اړه د پاکستان پوځ یا حکومت تر دې دمه عکس العمل نه دی ښودلی. په دې اړه نور حال د اسرار علم مومند په رپورټ کې اورو.
د پښتون ژغورنې غورځنګ دوه مهم مشران او د پاکستان د قومي اسمبلی غړي علي وزیر او محسن داوړ شاوخوا څلور میاشتنی بند وروسته تیره شپه د سپتمبر په شلمه د هریپور له زندانه په ضمانت خوشی شول. دا چې په دې دواړو زندان کې څه تېر شول پر دې اړه محسن داوړ نن مشال لیډو ته ویل
زموږ د چکو سره بار دی چې هغه باندې بر جنگلی لګېدلې نو هغه جنگلونه مونږ اخبار مطلب سختو
مشال ډو هڅه وکړه چې د محسن داوړ د تورونو په اړه له چارواکو سره خبرې وکړي خو بریالي نه شو. محسن ولی د خړ کمر پیښې وروسته نیول شوی وو. د پښتون ژغورنې غورځنګ په وینا د روان کال د مئی پر شپږویشتمه نیټه د شمالي وزیرستان په خړ کمر کې د پاکستاني عسکرو په ډزو کې د دوی څوارلس غړي وژل شول او تر څلوېښتو زیات ژوبل شول. خو امنیتي ادارې دا ردوي او بیا تور پورې کوي چې د محسن ولی په مشرۍ مظاهرچیانو د دوی پر پوستا برید کړی وو چې پکې د پوست پنځه تنه ژوبل شوي وو. خو علي وزیر نن له مشال سره په خبرو کې دغه تورونه رد کړل او زیاته کړه چې په شپږویشتمه مئی خړ کمر سیمه کې پر د سخت تشدد شوی وو.
نو اخو داسې وکړه چې فایرینګ خو ډیر زیات وشو خو چونکې هغه کې خوشکسمتۍ سره زه بچ شولم نو هغې نه پس دیدو په ټوپکو او په کوتکو باندې په ما باندې ډیر زیات تشدد وکړ. بیا زه چک پوسټ باندې دیدو ما ته لاسونه او سترګې را وتړل. بیا هغې نه پسې زه میرانشاه ته منتقل کړم. لکه ابتدا هغه وخت کې ابتدایي اریسټ کولو کې دیدی ډیر زیات تشدد کړی وو په ما باندې.
د براش حال کې دا چې د سپتمبر پر اتلسمه د پېښور هایکورټ بنو څانګې جج ناصر محمود په مشرۍ یوې جرګګۍ په خړ کمر پېښه کې د علي وزیر محسن داوړ ضمانتونه منظور کړل. خو د دوی وکیل طارق افغان نن د خالی په ورځ مشال لیډو ته وویل چې د جج لخوا له ضمانت سره تړل شوي شرطونه مناسب نه دي. هغه وویل د علي او محسن لپاره دا لازمي ګرځول شوی چې هر اونۍ به د سیمې د ضلعي پولیس افسر دفتر ته حاضریږي او هر میاشت به د ضمانت نوې درخواست ورکوي. تاریخ زیاته کړه چې دوی په دې لړ کې له سپریم کورټ سره د رجوع کولو هم سوچ لري.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمي او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio
اوسم بیرته کندهار ته ځو. هغه معتاد سندرغاړی چې تر درملنې وروسته یو ځل بیا سندرو ته مخه کړې ده، فرید نوید، هغه سندرغاړی دی چې دوه کاله وړاندې په نشو اخته شو او سندرې ویلې پرې خودل. فرید نوید څو میاشتې د درملنې په یو مرکز کې بستري و خو وسوایي روغ شوی او بیرته یې خپل هنري کار ته راستون شوی دی. صادق رښتینی له کندهاره تفصیل لري.
خوش خوشحالی وای لاستر غاړه زو یار وای شار د کندهار وای ټول وطن مغل وای غرو د
هغه ژغ چې څوکاله د موسیقي د مینوالو څخه لیرې وو. فرید نوید اوس جوړ شوی نوموړی شاوخوا دوه کاله مخکې د نشو په دام کې ولوید او سندرې ځینې پاتې شوې. دی وای چې د درو لونو تر مرګ وروسته ډیر غمجن سو او د دې درانه غم د هیرولو لپاره نشو ته پناه یوړه. خو دې پناه ځای نه یوازې دا چې د لونو غم ځینې هیر نه کړ، بلکې پر دې سربیره د ځان په ویر اخته سو. دی وای چې کورنۍ یې درملنې ته وهڅاوه.
زما درې لوڼې د وینې کنسر یاتې چې بیا د وغه یو لور مې څوارلس کال عمر چې وفات شوله، بله یې دولس کال عمر او بلې چې هفته کې یو زبین ورکوم. دوی دا حالت ما ولیدې زه فکر داسې مشانه وکړه ورکوله احتیاط مې درلود، بس دا حالاتو او دا ژوند ناخوالو تقریباً داسې نه یم
فرید نوید وایي چې بیرته یې خپل د موسیقۍ دفتر پرانیستلی او غواړي چې په خپل هنر خلک خوشحاله وساتي.
تقریباً میاشت کېږي شیدان چوک ملي مارکیټ کې هنري دفتر مې جوړ کړی دی د موسیقۍ. زموږ هغه شاریان یا وطنوال چې خوشی پروگرام لري د هغو دوی د خوشحالي په پروګرام کې ګډون کوم، کوشش کوم چې دوی محفل رنګینه خوشحاله او ښایسته کړي.
د فرید نوید سندرو پخوا ډیر مینوال درلودل، اوس چې دی روغ سوی مینوال هم ډیر خوشاله دي. د محمد نسیم او زبیح الله په نومونو د کندهار ښار اوسیدونکي وایي چې د فرید نوید سندرې ډیر خوښیږي او ډیر خوشاله دي چې د خوښې سندرغاړي یې نشي پرېښي او بیرته خپل هنر ته راګرځېدلی.
شو د پرېښېدلو وروسته بیا یو ځل بیا دا هنر ته راغلی دي، دا هنر یې یو ځل بیا شروع کړی دي. نو زموږ هیله دا ده چې دی د خپلو مینوالو لپاره یو ځل بیا هغه د پخوا په رقم موسیقي وکړي، د موسیقي وایي نوې غزلې وطنوالو ته وړاندې کړي. نو موږ د ده څخه ډېر خوشحاله یو او خوشحاله وو. انشاءالله زموږ هیله به هم دی راژوندي کوي چې د دوهم ځل لپاره دی خپلو ټولو مینوالو ته د هغه پخوا په حالت ښه موسیقي وکړي.
موږ د فرید نوید څخه ډېر خوشحاله یو چې بیا فرید نوید دلې رالی او هغه پخوانۍ سندرې موږ ته ووایي چې مخکې موږ ته ویلي وې، او موږ دوی تشویق کوو او ویل لرو چې بیا موږ ته هغه سندرې ووایي، هغه پروګرامونه موږ ته وکړي.
فرید نوید د کورنۍ غوښتنه کوي چې د خپلو ځوانانو څخه با خبره واوسي او په نشي توکو د اخته کېدو مخنیوی وکړي. د وروستیو شمیرو له مخې په ټول هیواد کې شاوخوا 3 میلیونه نارینه او ښځینه په نشي توکو روږدي دي، چې لا هم دغه شمیر مخ پر زیاتېدو دی.
تاسو ل پیغامونو
زه حجی همت دا پیغام د هلون تمرکز لشکرګاه ښار څخه د ازادي رادیو ته پیړم. هغه خلک چې ما ته سیوا غشه بده وڅ چې افغان وژنې مسولیت پر غاړه شو، دا نه افغان بولي، دا نه ورور اسلامیت نه افغانیت. په طالبانو مشران د خدای په خاطر دا وسته څه کارو ته نه تل، دا وسته جهاد کیس کیس کم کیس هم دا وسته پټوا ته څه څو درکې، دا څه مفتیان څه دي، دا د بجو په کول مکوې، دا بجو نه مولا دي نه مفتي دي، ته خو خدای رې ته ور ځامن عالمان بولي ځام لایان بولي، دا وسته که دا زابل سال دي تراس د خلکو څنګه وخت روختن څه نه پدې مچت تاس نه پدې جنازه او پاتیا و درت تاس نه پدې خدای په خاطر نه کی ځان اصلاح کړي، خدای او بیر خدای د عذاب او بیر د ملت نه زړه وسوي نور مو وخت نه نسم مخه.
زه د زابل د ازادي و رادیو ته د پیغام لیږم. محترم زبیح چاودنه پر ځان چې موږ دا کار موږ کړی دی او موږ دولتي ځواکونو ته تلفات رسولي دي، حال دا چې ټول مؤمنان شدي کوچنیان هغه ښځي چې د اولادو د کوچنیانو د زوکون په حال کې وي مثل غړي را ووتې، دا د دوی اسلام ده، دا د دوی کلام ده، دا دوی د بل ځان د اسلام دفاعیان بولي، یا دا دعوه وو چې موږ داسې تلفات ورسېږو. له خدایه خو نه بېرېږي، له اسلام هم نه شرمېږي، له جهان هم نه شرمېږي. موږ خبرې چې د دوی خوند من دین دلې وي، دوی به خبر شي چې موږ څوک وژلي دي، نن مو څوک په سرو وینو ولمبول. دا ایتمان مؤمنان د دوو کلو کوچنیان د ښځو سره د ناروغانو سره پایوازانو سره راغلي وو، هغه ټولې د ادرس لرو زره چاودې شوي دي. دوی وایي چې موږ دولتي واکونو ته تلفات ورسوئ، خدای مې د خدای په غضب اخته کړه، خدای دې هغه ستا چې طرفداران چې په خوله په ژبه سوي طرفداري کوي غر کړم تباه.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
دوستان استاسو له پیغامونو څو پیغامونه و چې خبر شو تاسو زموږه غږ آزادۍ رادیو ناوړی څلور نیمه بجې کیدونکې دي پریوا ظاهر په سټډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی دروړی.
افغان ولسمشر نن یو ځل بیا له وسلوالو مخالفینو څخه د اوربند غوښتنه تکرار کړه. محمد اشرف غنی دا خبره نن د سولې نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله وینا کې وکړه او زیاته کړه چې رښتونې سولې ته د رسیدو لپاره ضروری ده چې وینې تویدنه بنده سي. ولسمشر غنی وایي جګړه حل لاره نه ده. دا څرګندونه د اسمال کېږي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په خپل وروستي پیغام کې چې تیر شپه یې خبر کړ ویلي د طالبانو له مشرانو سره د سولې خبرې ځکه لغوه کړي چې هغوی اوربند نه کاوه. د امریکای پلاوی او طالبانو ترمنځ نږدې دوی اونۍ مخکې په قطر کې د سولې د نهم پړاو خبرو تر پای ته رسیدو وروسته داسې راپورونه خپره سوي وو چې د طالبانو یو هیئت به واشنګټن ته ولاړ سي، خو بیا ولسمشر ټرمپ له طالبانو سره د سولې خبرې لغوه کړې او دا سفر هم پاتې سو. پاکستان د پارلمان دوه غړي او د پښتون ژغورنې غورځنګ دوه غړي چې د توریستي فعالیتونو په تور څو میاشتې په زندان کې ول په ضمانت خوشې شول. علي وزیر او محسن داور چې دواړه د شمالي وزیرستان د قبایلي سیمې او د پښتون غورځنګ فعالان دي تېره شپه د پاکستان په شمال لویدیځ کې له یو زندانه خوشې شول. د خبرو د دوی مدافع وکیل مشال راډیو ته کړه ده د دوی پلویان وایي چې د وزیر او داور د خوشې کېدو لپاره نور سخت شرایط هم وضع شوي دي. د ایران د سپای پاسداران انقلاب قومندان ژمنه کړې چې هیواد به هر هغه متجاوز تعقیب کړي چې حتی کوچنی تجاوز هم وکړي او د نابودۍ په لټه کې وي. جنرال حسین السلامی نن دا خبره کړې ده. دا څرګندونې یوه ورځ وروسته لاغه کېږي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په سعودي عربستان او عربي متحده اماراتو کې د امریکایي پوځیانو د ځای پر ځای کېدو موافقه وکړه. او په نیویارک کې د ښوونځیو زده کوونکو اجازه ترلاسه کړه چې د چاپیریال د بدلون په اړه د ښوونځیو ته ولاړ نسي. د نیویارک د پوهنې ادارې ویلي چې د 1300 ښوونځیو د 1,000,000 زده کوونکو د غیر حاضري درخواست منل کېږي. د دغې ادارې په وینا زده کوونکو د میندو او پلارونو په اجازه په اعتراضونو کې ګډون وکړ.
دوستان اوس هم واصل وسال له څو سپورتي خبرونو سره.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان کرکټ بورډ د بند امیر بوست او موزونو مسولین له خپل دندو څخه د نوړه ګټه اخیستنې او فساد لامل له دندو لري کړل. د کرکټ بورډ بیان فرید اوتک نن ازی رادیو ته ویل چې د افغانستان د کرکټ بورډ مشرتابه د یادو زونونو د مسولینو د کاري پروګرامونو او کړنو لارزونو وروسته دغه پریکړه کړې. د دوی خبره د بند امیر زون مشر میر مبارز، د بوز زون مشر مسعود رحماني او د اموزون مشر نورالم فرید چې له شاوخوا 15 کلونو راهیسې د زونونو رهبری کوله د پاموړ لاستراونې نه درلودې. د افغانستان د کرکټ بورډ اداره وایي هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې له کرکټ څخه ناوړه استفاده وکړي او د خپل شخصي ګټو لپاره کرکټ قرباني کړي. د افغانستان تر 14 کلنو کم عمر فوټبال ملګري د آسیا د ملتونو جام په مقدماتي سیالیو کې نیپال ته ماتې ورکړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون رسنیز مسول شمس امینی از رادیو ته ویل چې افغان 14 کلنې فوټبال لوبډلې په دغه لوبه کې نیپال ته 3-0 پر وړاندې ماتې ورکړه. د افغانستان تر 14 کلنو کم عمر فوټبال ملي لوبډلې په دغه سیالیو کې خپل لومړی لوبه د فلسطین په وړاندې 2-2 په وړاندې مساوي کړې وه. د آسیا د ملتونو جام په مقدماتي سیالیو کې د افغان لوبډلې بله لوبه د یکشنبه په ورځ د کوربه ایران په وړاندې ده چې په بریا سره به د دغه سیالیو بل پړاو ته لار پیدا کړي. او ټاکل شوی چې د افغانستان، بنگلاديش او زیمبابوي ترمنځ د درې اړخیزه کرکټ سیالیو په لړ کې افغانستان نن د بنگلاديش په وړاندې د لوبي ډګر ته ولاړ شي. دغه شلوريزه لوبه نن مازیګر مهال په 5 بجو د بنگلاديش په چټاګروم لوبغالي کې پیلېږي. افغان لوبډلې په دغه سیریز کې تیر شپه د زیمبابوي په وړاندې لوبه وکړه چې په 2 وکټو یې ماتې وخوړه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په روانو سیالیو کې په 2 بریاو او یوې ماتې سره د نمبرو په جدول کې لومړی، بنگلاديش په ورته پوزیشن سره دوهم او زیمبابوي بیا په څلورو لوبو کې لوی بریا سره دریم ځای خپل کړی دی.
دوستانو په همدې سره د خبري مطالبه برخه پای ته رسو. میر احمد صافی را سره په دې خبرونه کې تخنیکی همکاري کوله، مننه ترې کوو. وس هم راځونی زو پروګرامونو ته حقیقت څه دی ورپسې تاندې څنګه
حقیقت څه دی.
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو
مخامخ او سپین خبری.
حقیقت صدای
د حقیقت صدای د خبرونه ګرانو اوریدونکو زمونږ د مرکه د ولسمشری له کاندید خاغلی نورحمان لیوال سره ده. اول غواړم د پښتنه مطرح کوم چې ولې مزان کاندید کړ د جمهور ریاست لپاره.
کله چې زه الکوم نو داسې فکر میکاو چې ولې زمونږ هیواد له نورو هیوادونو وروسته ده. اساسي ستونزې څه ده؟ د ډیرو نه بم چې اوریدل نو داسې ګمان کېده چې د افغانستان وچه جغرافیه د ستونزې لامل ده. ځکه مونږ خوار د ځینو نورو نه اوریدل چې افغانان خدای دې نه کوي لاټ خلک دي او خپلې دندې په مخ نه اوړي، بلکې په ځانګړي ډول د بهرنیانو ځینې لیکنې او ځینې تاریخونه هم چې لوستل نو دې ته به اشاره کېده چې افغانان خپلې دندې پر مخ نه بیایي، خپل کارونه نه کوي، ځکه دا ستونزه شته. نو کله چې ما زده کړې وکړې او دا غنه راغلو ملګرو ملتو کې، انجوګانو کې، تنظیمونو کې او ځینو بارنه هوادو ته سفرونو کې او بیا په ځانګړي ډول کاروبار کې مو دا شل پنځه ویش کاله مختلفو برخو کې کار وکړو، نو دا راته پته ولګېده چې نه، اساسي ستونزه دلته چې ده هغه د یو ناوړه حکومت ولې ده او د ناوړه سیاسي خوځښتونو ده چې نن موږ د دې لپاره راوتي یو چې وتوانیږو دغه ناوړه حکومت ولې او ناوړه سیاست
یعنی دغه نظام اصلاح کړي،
اصلاح کو، دې کې سمون راولو. او د دې سمون لپاره مو د هغه وخت نه فکرونه کړي دي، ځینې پروګرامونه مو جوړ کړي دي چې ان شاء الله موږ به افغانستان لپاره خوشبختي راوړو.
اوس هم چې ستاسو نظر درست فرصت دی چې تر اوسه پورې نو
کله چې دلته د یو نړیوالې پریکړې یا توتی یا دسیسې یا هر څه چې ورته وایي داغه لاندې راغی، نو دوی دلته دومره په بیړه وو چې د افغاني ټولنې کلتور، د افغاني ټولنې سیستم، د افغاني ټولنې حکومت ولې لارې هر څه به دوی بدل کړي او ډېر سر به بس له افغانستان نه اروپا جوړ کړي او لویدیځ پته نه جوړ کړي. نو هغه وخت کې ما ملګرو ته وویل چې مونږ باید صبر وکړو چې دوی لږ ساړه شي. نو ځکه مو تیر ځل ځان نوماند که خبره دا و چې زما عمرم هغه ته برابر شو چې زه ځان نوماند کم، تیر ځل دوی په هغه لومړي لیست کې له لیسته وستم او دا ځلې د خوشبختۍ ځای دی چې هوادوال مې اوري چې زه د دوی لپاره نوماند.
یو پوښتنه دا ده چې آیا تر اخره د پروسې به ودرېږي؟
نو دا خو هوادوالو ته څرګند ده چې لیوال تیر ځل چا سره لاړ نه او دا ځلی هم هیڅ امکان نه لري چې مونږ چا سره لاړ شو، ځکه ستونزه دا ده چې زما سیال نوماندان په ځانګړي ډول اته خپل ټولنه نه پیژني، د خپل ټولنې لپاره پروګرامونه داسې نه لري چې مونږ د دوی په اړه کې ملګری شو. نو که مونږ دوی سره ملګری هم شو مونږ به د یو ناکام سیستم ملګری وو. نو زه نه غواړم چې خپل وخت په ناکامۍ کې ضایع کړم.
د خپل کامیابی یا بریا چانس په دار روان انتخاباتو کې شرایط ته په توجه او خپل سیالانو او رقیبانو ته په توجه سم روینه
ک په واقعي ډول باندې ولس پرې خودل شي، درغلی ونه شي او درغلی او ته چې د اوس مونږ په باندې کوټلی څرګان شواهد لرو چې د حاکم ټیم په بانو پیژندنې سیستم کې یا بایومټریک کې په هغه باندې زمو نظر ډیر څرګند دی چې هغه مونږ ته د منلو وال نه دی. یو تخنیکی سړی په هایس باندې چې زه په خپل په بانو پیژندنې او بایومټریک پروګرام مې دوی ته وړاندیز کړي چې مونږ تاسو ته د ټاکنو لپاره وړیا درکو او مونږ دا ثابتو ټول نوماندان ته چې په هغه کې به درغلی نه کیږي. اوس ستونزه دا ده چې لومړی خو دوی په دغه سیستم باندې زموږ استاد په ټولنه کې خځې عکس نه اخلي، نو ډیرای خځې چې ماته به رایه راکوي زما په برخه د رایه ورکوونکو کې هغه دوی محرومې کړي. مونږ ورته وویل چې دا کار مه کوئ، یوازې په ګوته باندې په یوه ګوته باندې هم کېدای شي چې موږ رڼې ټاکنې ولرو که رښتیا سیستم رون وي، خو دلته سیستم رون نه دی، دوی مدعا د غلطولو هڅه کوي. دویم دا ده چې کله د هغه سي کمپني د جرمني چې هغه په جرمني کې خپل په تور لیست کړه، نو هغه اغینه دوی سیستم واخیست. مونږ ورته وی چې ته ټول نه مهمش مهم بهیر په ټاکنو کې د شمیرنه ده، یعنی پر اور کولو کې څوک نه ټاکل کیږي، په شمیرلو کې مهم دی چې څوک رائے شمیري. نو اوس دلته د ډرملا کمپنۍ چې په کوم کوډ باندې رائے شمیري هغه موږ ته معلوم نه ده چې زما رائے آیا واقعي په ډول ماته راځي که بل چاته.
لیول صاحب محترم، د ډیرو کاندیدانو کمپاینونه بیا د انتخاباتي مبارزې چې وي دا کمرنګ وي تر اوسه پورې، خو په دې اخره کې کمپاینونه ښه شوي دي، ستاسو کمپاین کې ډېر خاص تغیر نه لیدل کیږي.
نو زموږ کمپاین له پایله بدل وو. زمون کمپاین چې دا مونږه د پایل نه په جرګو باندې کار وکړو، په ولایتو کې د مشرانو جرګې جوړ کړې، بیا هغو مشرانو ته مو وی چې دوی په ولسوالیو کې جرګې جوړې کړي، او هغه جرګو ته مو وی چې تر کلیو پورې لاړ شي، او په اشار په شکل باندې یا په دولت داوطلبۍ باندې مونږ ته کمپاین وکړي.
هغه جرګې شوې کې
هغه جرګې دا اوس هم روانې دي، خو ستونزه دا شوه چې مونږ ټولو هیله دا وه چې سوله به رامخ کیږي او کنه به موږ د سولې نه رستو کوو، خو اخر وخت کې داسې یو پریکړه وشوله چې هغه هم د اوسنی حکومت د ناروا دریز له مخې نه وشوله چې اوس دوی په منډه باندې ټاکنو ته ځي، او چې هلته ده چې دوی ټاکنو ته تیار نه دي. ګوره دا ټکی دا اوس وایم، نه کمیسیون تیار دی، نه امنیت تیار دی، په 50% هیواد کې ټاکنې نه کېږي. اول لومړی خو دا سراسري نه دي، خو بیا هم د دې لپاره چې موږ د ټاکنو باندې باور لرو دا د افغانستان د لپاره ډېر ضرور ده، نو موږ ټاکنو ته وسره ځو.
کله چې کامیابیږي یا بریا ته رسیږي، ستاسو به درې عمده کارونه کومې چې تر سره کوي به؟
دلته بنسټیزه ستونزه د حکومتولۍ د سیستم ده. نو زموږ لومړنۍ دنده دا ده چې موږ څنګه کوای شو د حکومتولۍ سیستم سم کړو چې عدالت منځ ته راشي او ولس په خپل حکومت باندې باور وکړي. د دې لپاره د لیوال دوهمه جوپې حکومتولي مونږ رامنځته کړې ده چې هم فساد له منځه یوسي، هم په حکومت کې دننه ډیری ځوانان چې په اوس په خصوصي سکتور کې یا ولسي برخه کې ورته دندې نشته، تجربه نشته، هغه په حکومت کې جذب کړو. د لاغنه دوهمه زمونږ دا چې مونږ ډیره زیاته پانګونه په نوې ټکنالوژیو کې وکړو چې مړخت منځته راوړي، او کرنې د حکومتولۍ په سمون کې د دولت په دننه سمون راولو چې تر څو وکولای شو ډیری خلکو ته د کار موقع پیدا شي چې له جګړې او له ناوړه کارونه لاس واخلي.
په افغانستان کې د نظام په اړه که خبر وکړو، تاسو د نظام د اصلاح خبره وکړه، تاسو د جمهوریت غوښتونکي یې؟
خبره داسې ده چې مونږ پرته له دې نه چې د جمهوریت پر لاره لاړ شو، په دغه تیرو څلورو لسیزو کې په ځانګړي ډول او له هغه نه مخکې مونږ په ډیری نظامونو کې نابریالي وو. اوس که مونږ د جمهوریت نه پرته بل لار درلودی، نو په یقیني ډول به زه به د هغې ملاتړی وم.
طالبان جمهوریت تر اوسه پورې نه مني او د نظام په وړاندې جنګیږي، او هغوی د امارت خبره کوي، او د سولې په موضوع کې هم د امارت خبره تر ډیره وسوه. که تاسو کامیابیږئ او طالبان بیا هم په امارت باندې همغسې ټینګار کوي، په هغه صورت کې به ستاسو اقدام څه وي؟
نو خبره دلته ده چې لومړی باید موږ طالبان وپیژنو. طالبان ټول هغه نه دي چې په افغانستان کې امارت غواړي. د طالبانو غوښنه برخه د ولس هغه خلق دي چې هغه د دغه نظام د بی عدالتۍ، د ناخوالو، د اقتصادي ناتوانۍ له وجې له دوی سره ولاړ دي. کله چې زمونږ هیګنیز دولت یا رفاهي دولت او رفاهي حکومت منځته راځي، دوی به نور توان د دې ونه لري هیڅ جنګیالۍ ډله چې زمونږ په خلاف باندې وجنګیږي. دوی سره به ولس نور نه ځي تر څو کله چې دوی سره ولس لاړ نشي. دوی مجبور دي چې موږ سره د افغاني ارزښتونو په بنسټ باندې ولسواکۍ ته غاړه کېږدي.
جناب لیوال صاحب، که چېرې تاسو کامیابیږئ او د جمهور رئیس په توګه تاسو لوړه کوئ، له لوړې نه به وروسته اولین کار سوله یې که کوم بل امده کار؟
خبره دا ده چې زموږ ټوله انرژي به په دې باندې مصرفیږي چې د افغانانو ترمنځ په هر سطح باندې جوړجاړی وشي، د دوی ترمنځ شخړې هوارې شي، په عدالتي سیستم کې سمون راشي چې تر څو دوی په خپل حکومت باندې باور پیدا کړي چې دلته فساد نشته، نور زه لاس اخلم. نو دا به زموږ لپاره لومړیتوب وي.
عمده رقیب یا عمده سیال مو په انتخاباتو کې څوک دی؟
نو که دلته واقعي د سیالۍ خبره وي، خو دغه ټول زما سیالان دي، دوی ټول مخلوقات دي
چې ته ترې خار خوري په وډور سره داسې وایي چې دا کولی سي ما وننګي.
په عمومي توګه که د فساد نه اخوته کې، نو زما سیال نشته. ده
د انتخاباتو نتیجه منی؟
نو کې نه منی څه به کوو؟ آیا افغانانو ته زه دا وایم چې یو بل ناوړه حالت ته ځي؟ خو ستره خبره داده چې افغانانو ته زما پیغام داده چې پټ پټ ټاکنو کې وانډه واخلي او وی څاري زموږ سره ملګرتیا وکړي، د دغه خلکو سره چې له دوی نه خیرات غواړي، د دوی د ښېګڼې لپاره د بهرنیو نه څه نه غواړي چې ځان او نظام په دوی باندې وتپي. نو که دا وشي بیا خو ټولو ته د منلو وړ دي.
د انتخاباتو نتایج ستاسو وړاندوینه څه ده چې په لومړي ځل به مشخص شي که به دوم دور ته انتخابات ځي؟
نو دا ولس پورې ده. اوس که ولس واقعي سمون غواړي، داسې یو څوک غواړي چې هغه د تیرو شاوخوا څلور لسیزو د ناخوالو برخه نه وي او غواړي چې د ټولو ښکېلو ډلو او ولس ترمنځ جوړجاړی وکړي، سمون راولي، اصلاحات راولي، فساد کې ښکېل نه وي، نو خو په لومړي ځل به زه ګټونکی شم. او که داسې نه شو نو دوهم راوند ته به ځي.
که چیرې د انتخاباتو نتایج دوهم دور ته ځي او تاسو کې بریالیو کې رانغلی د دوه ټیمونو کې د بلوچستان حمایت کوئ؟
موږ د راتلونکي ولسمشتۍ لپاره کار کوو، ځکه مخکې څرګنده کړه چې د دوی پروګرامونه داسې نه دي چې زموږ د پروګرامونو سره همغږي لري. نو دوی پروګرامونه بیخي جدا دي، د افغانستان د ګټو لپاره ډیرای ژمن نه دي. نو موږ نشو کولای چې د دوی سره ملګرتیا وکړو. موږ مجبور یو چې راتلونکي ولسمشتۍ ټاکنو لپاره کار وکړو. زموږ د خپل ملاتړو نه هیله ده چې تکړه شي، دا ځل یې وګټي، او که دا ځل نشو کوي موږ راتلونکو ټاکنو ته کار کوو.
ډیره مننه جناب لیوال صاحب.
خیر ده.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد. د تاندې څنګه درنو اوریدونکو په سلامونو مو یوې بلې خبرونې ته هرکلی کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې د کورنیو یو شمېر مشران د خپلو اولادونو مخ کې تاوتریخوالی کوي، د ماشومانو او ځوانانو مخ کې د تاوتریخوالی پایلې څه کېدلی شي، او د دې مسلې د حل لارې کومې دي. د تاندې څنګه د خبرونه همایون هیواد جوړ کړی او زه رویا مادومی وړاندې کوم. په پایل کې مو د موضوع په اړه د راپور اوریدو ته رابولم چې همایون هیواد یې وړاندې کوي.
کورنۍ د ماشومانو او ځوانانو لپاره لومړنی ښوونځی دی چې ډېر څه پکې زده کوي، یعنی دوی هغه څه چې په خپل کور کې ویني، اوري او حس کوي د دوی په فکر او کړنو اثر کوي. په افغانستان کې داسې کورنۍ هم ډېرې دي چې مشران یې تل په لانجو کې سره ښکېل وي، او دا لانجه او تاوتریخوالی ډېر کله د ماشومانو او ځوانانو په مخ کې هم کېږي. مثلا یو سړی خپل ښځه د اولادونو مخ کې وهي یا سپکې سپورې ورته وایي. همدا ډول د ماشومانو په مخ کې د کورنۍ د نورو مشرانو تاوتریخوالی سبب کیږي چې دوی په کور کې خفه شي او اولادې لانجو د تیښتې په خاطر له کوره ووځي. ځینې خو یې ان د خپلوانو کورونو ته شپې وړي. دوه تنکي ځوانان عبدالبصیر او راشد چې په کور کې له تاوتریخوالي په تنګ شوي په همدې اړه خپل تاثرات راسره شریکوي.
ما باندې ډېر تاثیر کوي، ځکه ما کور کې ملانجې وي، کار ته مې زړه نه کېږي، مثال درس ته مې زړه نه کېږي، له کوره مې بیخي زړه تور وي. سړی صاحب کور کې هغه هم ډېر خفه کېږي، ځکه دو نفر به جنګ ټول کور سره خفګان او خفه کېږي، کور نه لاړ شي نه زړه تورېږي. کور کې سې هغه دا چې هم نه کېږي درس، هغه زه غواړم چې داسې یو کور کې جنجال نه وي، لانجې نه وي، داسې ارامه کورنۍ او هغه باید جنګ ونه کړي، سړی درس او هغه سم توجه ورته کړي.
لانجا راسی بیخی سارم گنگ سی جنجال ڈیری دو مورانی دی سر بل سر جنگ کیتی بیخی مگی کور نوزو چیزو بیا یا ترکر شپک بیخ کور تنورز آرام سی کور ٹول خپل کور کی خوشحالو سی بیا دسی خی در سر شای زکوالای سی بیا.
دا لوگر اسدون کای بشیر احمد وای دا کورانی ډیر مشران نه پوهیږي چې د کشرانو په مخ کې دا دوی تاوتریخوالی به څه پایلې ولري، ځکه دې کار ته مخه کوي.
د سواد کموالی یا نشتونم د دې لامل کیږي چې دغسې کارونه رامنځته کیږي. کله چې په کورنۍ کې جنجال شي، ښکنځل شي، دوی د ماشوم پر راتلونکي په اړه باندې سوچ نه کوي. دوی هماغه څه چې مثلا هماغه شیبه واقع کیږي دوی هماغه مخ ته بیایي، پرته له دې چې دوی د ماشومانو په اړه باندې سوچ وکړي یا فکر وکړي. دا داسې یو څه دي چې ورځ په ورځ پراخیږي او د راټولېدو په حال کې نه ده، او دا یو ځانګړی بحث ده. په دې باندې تر اوسه پورې زموږ ټولنه کې تر ډېره پورې نه په رسنیو کې او نه هم په عادي کورونو یا ښوونځیو یا وړکتونونو کې په دې تړاو باندې بحثونه هم نه کېږي چې باید دغه معمولي یا دغه ستونزې باید څنګه حل لاره ولټول شي.
لیکوال سید فخرالدین هاشمی وایي دا کورنۍ د مشرانو ترمنځ لانجې یوازې دوه کسه نه اغېزمن کوي، بلکې د ټولې کورنۍ د صمیمیت فضا له منځه وړي او ماشومانو او ځوانانو ته له کوره زندان جوړوي.
اول خو باید جنگ ونشي، هر خبر په مفاهمه یا په یو بل ته په ویلو ټول مسایل حل کیږي، خو که بیا خبر دومره اوچتېږي ولې د ماشوم په مخ کې؟ اول خو د دې خبرې د اوچتوالي یا فزیکي شخړې ضرورت نسته. که بیا په یو کور کې کیږي، دا خلک د زموږ خلک هم افغانان دي ته نه دي متوجه چې دا زه چې څه عمل کوم. د دې عکس العمل په جانبینو په نورو په جانب مقابل چې هغه ورسره لانجې د پیغه او د کورنۍ په نورو غړو یوازې په ماشومانو نه، ته ځوانان هم ځورېږي، پیغلې نجونې هم ځورېږي، یو قسم په ویر په ډار کې. که تاسو پیغه ساتي یو که ډاکټر یو څوک پیدا شي او غزړه ضربان یو ګوري په ډېر جګ حالت کې، فشار یا ته غیر نورمالي حرکات وجود او ټول فزیکی حالت غیر نورمالي، نو دا ته مخته متوجه سوي نه یو. د دې تاوانونه اصلا موږ نه دي ارزیابي کړي چې څومره تاوانونه لکه دې کې مخته نه روانشناس کوي لې موږ ارویدلې نه دي. که ډاکټر راته ویلې موږ په اصلا توجه نه ده ورکړي، دی شي په خطر چې ته نه یې خبر، نو هغه نه به ته ډار څه وکړي. نو لکه څنګه چې خطر خبر
ښاغلی هاشمی په دې باور دی چې ماشومان او ځوانان داسې و چاپېریال ته اړتیا لري چې مینه پکې وي، خو که په کور کې تاوتریخوالی پیل شي ماشومان او ځوانان په رواني ډول پکې ځپل کېږي.
د تریخ او تریخوالی یا تشدد نشي زغملی. کله چې د مور ویني چې تهدیدېږي د پلار له طرفه یا پلار اواز جګېږي په کور کې، کنه دغه ماشوم نه غواړي چې د کور په ځای ګډوډه شي، ځکه ماشوم مینه غواړي، عاطفه غواړي، ماشوم مرحمت غواړي، ترحم غواړي. خو عیني شرایط بیا دغسې دي چې هلته جنګي وهلي ټکولي اواز پورته کېدل دي، نو ماشوم له دې نه ویرېږي، ډار کوي. حتی همدغه ډار په خوب کې کله کله ماشومان چیغه کوي، راپورته کېږي، همغه شرایط چې هغه د ورځې لیدلي دي په خوب کې ماسوي، نو زپي.
بشیر احمد هم په دې نظر دی چې د کور د مشرانو تاوتریخوالی سبب کېږي چې د ماشومانو او ځوانانو په چلندونو هم اثر وکړي او دوی هم په راتلونکي کې همدغسې چلند ته مخه کړي.
همغه ډول هیجاني په ترس او وام کې فامیل کې داسې یو حادثه پېښېږي، نو دا د ماشوم نه یوازې دا چې په ذهني رول باندې بد اغېزه کوي، بلکې د ده په راتلونکي کې هم ډېر رول لري او دی ډېر مایله کېږي چې دا دغه کارونه، یعنی دی خو نه پوهېږي چې مثلا دا کار ښه دی که خرابه دی. مثلا دغه ماشومان چې د مور او پلار تر مخې جنجال کوي، دا چې لږ لوی شي یا په هغه عمر کې چې دوه کاله درې کاله تر څلورو پنځو تر لسو پنځلس پورې کله چې دوی بیا بیرون وځي نور ماشومانو ته هم کنځلې، لکه دوی چې دغه مور او پلار په خپل منځ کې یو بل ته کوي همدغه کنځلې بیا دی بیرون هم کوي.
دا کور هغه کشران چې مشران یې تاوتریخوالی کوي څنګه کولای شي د کور فضا صمیمي کړي؟ ځوان لیکوال ګل بلوچ مو هم دا پوښتنه ځوابوي.
که مشران یې اتلس کال څخه عمر زیات وي، دوی کولای شي له پلار او مور سره له پلار سره کښېني په ډېر حوصله دا مسله ورسره حل کړي، چې دا ډېر پر بد تاثیر لري پر کوچنیو ماشومانو، پر کوچنیو ورونو خویندو، پر هغوی ډېر بد تاثیر لري. که کوچنیان هم کولای شي له پلار سره په ډېر خندا مسکا انداز باندې پلار ته دا یادونه وکړي، خو اړتیا دا ده پلورونو مین ته اړتیا ده چې د ماشومانو په مخ کې جنجال ونه کړي، ځکه چې دا ډېر بد تاثیر پر ماشومانو لري.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي راډیو څخه اورئ؟ دا چې په کور کې د مشرانو تاوتریخوالی ماشومان او ځوانان له کومو ستونزو سره مخ کوي او دا ستونزې څنګه حل کېدای شي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د علومو اکاډمۍ له علمي غړي مولا جان تڼیوال سره مرکه کړې ده چې تاسې اورېدو ته رابولم.
تڼیوال صاحب، په ځینو کورونو کې د کورنۍ مشران د ماشومانو او ځوانانو په مخ کې تاوتریخوالی کوي، تاسې علت څه بولئ؟ ولې داسې کېږي؟
تاسو پوهیږئ چې د ماشومانو دپاره تر ټولو ښه چاپېریال او د ټولو نه دوی ته نږدې یا ورلنډ چاپېریال هغه کورنۍ یا مور او پلار دي. د مور او پلار ترمنځ ښې اړیکې دا د تنکیو ځوانانو ذهنونو د هغوی د استعدادونو په وده باندې دوه ډوله تاثیر کوي. کچېری د کورنۍ یعنی د مور او پلار ترمنځ د روابط خوي تاوتریخوالی نه وي او د خپل کورنۍ ژوند دغه چوکاټ په دوه اړخیزه مرستو باندې وپلل شي، هغه د دوی اولادونه یا تنکی ځوانان د مور او پلار د ښو اړیکو نه یوه داسې مثبته لاره زده کوي چې هغه د دوی په راتلونکي ژوند کې ګټوره تمامیږي.
دا چې په کور کې د ماشومانو یا ځوانانو په مخ کې تاوتریخوالی کېږي، د دې پایلې به څه وي؟
کله د کور نه تښتي یا عادت کېږي یا معتد کېږي، همدغه هغه بدې پایلې دي، هغه بد پدل یا غیزه ده چې د مور او پلار ترمنځ د ښو روابطو د نشتوالي په وجه په تنکیو ځوانانو کې دغه را پیدا کیږي، زرغونیږي او بالاخره په یوه داسې اوږده اوړي چې دوی د خپل ذهن د تسکین دپاره ځینې داسې کارونو ته لاس اچوي چې هغه د دوی راتلونکی ژوند ترخوي. کیدای شي د ښوونځي نه زړه تور شي، کیدای شي د یوه داسې محیط سره ځانونه بلد کړي چې په هغې کې د دوی د ژوند او د دوی راتلونکی دواړه د تباهۍ کندې ته ورسیږي. دوی په ځینو بدو کارونو باندې عادت کیږي، دوی د نشو سره مخامخ کیږي. یو ډیر ښه مثال یې تاسو وینئ چې د کابل په ښار کې که سړی رښتیا ووایي، د دې پډریانو په مینځ کې ما کله کله داسې تنکي ځوانان لیدلي دي چې د هغې عمر د مکتب او ښوونځی ته د تاګ یا زده کړې سره برابر و، خو دوی په ځینو ځایونو کې په ډیرو ګنده ځایونو کې د دغه پډریانو سره ناست دي او هماغه پډر څه کوي. دا په خپله د کورنۍ په کورنۍ کې د تاوتریخوالي او د مور او پلار ترمنځ د ښو اړیکو د نشتون یوه نتیجه ده چې دوی د خپلې کورنۍ نه زړه تورن کړي دي، د ښوونځیو نه یې پښیمانه کړي دي، ښوونځیو ته تګ خوند نه ورکوي او بالاخره د خپل روحي تسکین او ورځې د تیرولو دپاره دغسې کارونو ته ملا وتلي.
مننه. څنګه کېدلی شي د دې مسلې مخه ونیول شي، یعنی په کور کې مشران د ماشومانو او ځوانانو په مخ کې تاوتریخوالی ونه کړي، یعنی د دې مسلې د حل لاره کومه ده؟
چې مور او پلار د تنکیو ځوانانو د لرو ساتلو نه مخکې باید دې ته متوجه وي چې په ډیرو وړو شیانو باندې خپل منځي شخړې ونه کړي، تاوتریخوالی رامنځته نه کړي، بلکې د ګډ یا کورنۍ ژوند د پرمخ بیولو دپاره د یوه بل سره مرسته وکړي، د یوه بل لاس ونیسي. د دوی ترمنځ مرسته او د یوه بل لاس نیول د دوی په اولادونو باندې تاثیر کوي او دوی هم پاینده کې دې ته متوجه کیږي چې د خپل مور او پلار د ښو اړیکو نه د خپل راتلونکي ژوند لپاره د یوې ډیوې یا مشال په صفت کار واخلي او دا امکانات له منځه ویسي چې د کورنۍ شخړې یا د کورنۍ جنجالونو زمینې پکې ډېرې وي. معنا دا ده چې کورنۍ باید دا زده کړي چې د خپلو اولادونو د راتلونکي او د دوی د روزلو دپاره د خپل منځي شخړو د تاوانونو او زیانونو مخنیوی وکړي او راتلونکي تنکي ځوانان یا خپل اولادونه دې ته ونه هڅوي چې د دوی د ترخو روابطو په نتیجه کې د کور چاپېریال پرېږدي او خدای مکه په یوه منحرفه لار باندې روان شي.
درنو اوریدونکو، د تاندې څنګه د خبرونه مو هم دلته پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
وطن تم مور تم پلار تم بابا وطن سم جنون پتا مین تم لیلائے وطن تمائے وطن تم وطن تمائے وطن تم وطن تم مور تم پلار تم بابا وطن سم جنون پتا مین تم لیلائے وطنات سمائے وطنات سما وطنات سمائے وطنات سما
وطن پسر لے پشی گلونا باغوری باران برابری گی یو چل بدر تٹول خلی پمینا بخندی گی باران برابری گی وطن تسپین گر جنتی گندی ہوائے وطن تمہیں موریت میں پلا